د طالبانو نوی مشر ویلی چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده وتلي نه وي. د سولې عالي شورا دا یوه پلمه بولي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبان دې په خپله د پاکستان له اثارته ځان خلاص کړي. د خبرې ساعت مو زنوري اوس نوري هرکلی کوم. پر یاد موضوع پر راپورونو مطالبو سربیره ستاسو نظر هم اخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. زما همکار احمد شیبر دلته په سټډیو کې دی، د سیمې او نړۍ خبرونه راټول کړي دي. شیبر صاحب، په نړیوالو او سیمهییزو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
بله، په نړیوالو خبرونو کې یو مهم خبر دا دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو د کورنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر ستونزه باندې خبرې کوي، او دا یوه ورځ مخکې تر دې ده چې سبا به د اروپایي هیوادونو مشران غونډه وکړي او همدا مسله به وڅېړي. او د پاکستان یوې پوځي محکمې نه تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړي دي، او د برلین پولیسو اته ودانې په تروریستانو پسې نن پلټلې دي.
مننه را سره اوسه. د دې خبرونو تفصیل به ورسته واورو، خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته واور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي چې په ځینو وزارتونو کې د کلیدي پوسټونو د خرڅولو په اړه کره اسناد په لاس کې لري. د وسلوال طالبانو نوی مشر وایي په افغانستان کې به هغه وخت سوله رامنځته شي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه اخلاص شي. او چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتېرو پر پوسټر طالبانو په حمله کې لس سرتېري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ځینو وزارتونو کې د کلیدي پوسټونو د خرڅولو په اړه کره اسناد په لاس کې لري. د ولسی جرګې منشي عبد الروفي نامي کڅه هم په دې اړه د کوم ځانګړي وزارت نو وانه خست، خو زیاته کړې چې دغه شمیر وزیران به استجواب او په جلسه کې به ورسره دغه موضوع مطرح کړي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون هم په یو شمیر وزارتونو کې د مقرري ستونزې تاییدوي، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې لا منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کابینې د ځینو وزیرانو د غیر مسلکیتوب او کمزوري فعالیت په هم انتقادونه موجود وو. د وسلوال طالبانو نوی مشر وای په افغانستان کې به هغه وخت سوله رامنځته شي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه خلاص شي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوب اخترس پیغام کې ویل شوی کچېر افغان حکومت سوله غواړي باید له بهرنیو سره خپل ټول لاسلیک شوي سندونه لاغو کړي. پر همدې مهال د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د نوی مشر څرګندونې او بهانه وبلله.
فعلا در میدان
نبرد دی وای اوس د جبهه د جنگ په میدان کې کوم بهرنی عسكر وجود نه لري. کدوی غواړي چې دا یو بهانه وکړي، هم دا عمل ناروا دی او هم دا بهانه ناروا ده. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې د سولې دوهم پړاو خبرې د دغه ډلې د مخکنی مشر ملا محمد عمر د مرګ په خبر سره وځندېدلې. او چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتېرو پر پوسټر طالبانو په حمله کې لس سرتېر وژل شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سرتېر تېره شپه د ملي اردو د یو سرتېر په همکارۍ د وسلوال طالبان لخوا وژل شوي دي. ښاغلي خاشي زیاته کړه چې په دغه پوسټه کې څوارلس سرتېر موجود و. څلور تنه په تېښته بریالي شوي، خو یو تن طالبانو بیولې دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران بنن پر دې خبرې وکړي چې څنګه یو لک او شل زره کډوال پر غړو هیوادو وویشل شي. اروپا له څو لسیزو راهیسې له یوه سخت بحران سره مخامخ شوې ده. په لسګونو سره پناه غوښتونکي دغې لویې وچې ته ورمات شوي چې اکثر یې له منځني ختیځ، افریقا او آسیا جګړو او لوږې په مخه کړې دي. په بروکسل کې تر نننۍ غونډې مخکې چک جمهوریت یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې په هیڅ ډول په زور د کډوالو د یوې برخې منلو ته چمتو نه دی. د مرکزي اروپا یو شمېر نور هیوادونه هم ورته دریس لري. ټاکل شوې ده چې سبا د اروپایي ټولنې مشران د کډوالو پر ستونزو بیړنۍ غونډه وکړي. په پاکستان کې ویپټې پوځي محکمې نه تنه په ترورستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل او یو تنه هم عمري حبس کړ. د پاکستان د پوځ ویان عاصم باجوا دغه کسان ترورستان وبلل چې د لسکرو پوځي او ملکي کسانو په وژنه کې لاس درلود. د پاکستان پوځ وی کوم نه تنه چې تیره ورځ په اعدام محکوم شوي دي هغوی د حرکت الجهاد کشمیر د منشوي ډلې غړي دي. د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي برید وشو او یو سلو څلور دېرش زده کوونکي پکې ووژل شول. تر دې حملې را وروسته په پاکستان کې پوځي محاکمې فعال شوې. پاکستانی چارواکو له پښو د یوه ګزڼډ وهلې اعدام ساعت مخکې د حکم تر پلي کېدو وځنډاوه. د زندان چارواکو وویل چې د قضایي چارواکو مسؤلانو نن سهار وختي 43 کلن عبدالباسط ته ویلي وو چې په دار به شي. عبدالباسط په 2010 کال کې د مننجیت ناروغۍ له امله له پښو فلج شو. پر ده په 2009 کال کې د اعدام حکم شوی و. ده د پیسو پر سر له یوه سره شخړه کړې وه او هغه یې وژلی و. د عبدالباسط خور شګوفې سلطانه اسوشیټډ پریس اژانس ته د خبرو پر مهال ټینګار کاوه چې ورور یې بې ګناه دی او دې وویل چې نن د دې د کورنۍ غړیو د زندان بهر انتظار کاوه چې بیا ورته وویل شول چې د عبدالباسط په دار کول وځنډېدل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترورستانو د ځپلو لپاره د ډېر اعتماد وړ دي. روحانی وویل چې ایراني ځواکونه د دې هرکلی کوي چې له عراق او سوریې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. خو د ایران جمهور رئیس ټینګار وکړ چې ایران په نورو ملتونو کې د پوځي مداخلې نیت نه لري. روحانی نن په تهران کې هغه کلنی رسمي گزارشته خبري کولې چې په مستقیم ډول له دولتي تلویزیون ښکارېده. روحانی وویل چې چیرته ترورستان هڅه وکړي چې په سیمه کې خپل اغیز پراخ کړي نو یواځینی هیله به د ایران عسکرو او سپای پاسداران انقلاب ته وي. د ایران ولسمشر بیا زیاته کړه چې د منځني ختیځ ملتونه باید د خپل دفاع لپاره پر لویدیځ ډېر زیات باور ونه کړي. ایران پوځي سلاکاران عراق او سوریې ته مخکې له د داعش د ځپلو لپاره استولي وو. د برلین پولیس وایي اته ودانۍ یې پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې څو میاشتې یې یوه اسلامي ډله څارله چې په ترورستي فعالیتونو کې ښکېله ده. پولیسو نن وویل چې دوی سهار وختي د یوه جومات دفتر هم وپلټه. د پولیسو په وینا اصلي مشکوک یو 50 کلن مراکشی دی چې نور خلک یې سوریې ته د بشار الاسد د رژیم پر ضد جګړې ته هڅول. یو بل 19 کلن مراکشی بیا په دې جګړې کې په برخې اخیستلو مشکوک پیژندل شوی دی. د برلین د پولیسو ویان سټیفان ریدلچ نن رویټرز ته وویل موږ داسې نښې نشانې تر اوسه په لاس کې نه لرو چې دغې ډلې په جرمني کې د کوم برید پلان اوس یا پخوا درلود. کوم برید چې د پولیسو پر یو مرکز یو مسلمان افراطي وکړ هغه له دې قضایي پېښې سره هېڅ ارتباط نه لري. پولیسو د نن ورځې د تلاشیو په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویل چې د ناټو له پوځي تړونه بهر پاتېدل له جنایته ډکه تګلاره ده او د حکومت دې ته چمتو دی چې دا پریکړه بدله کړي. خو پروشینکو ویل چې دا د غړیو مربوط ده چې څرنګه پریکړه کوي. پروشینکو نن د اوکراین د امنیت شورا د غونډې د مشرۍ پر مهال د خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې په کیف کې وه د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم برخه اخیستې وه. اوس مو ابراهیم ساپۍ د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبروي.
لا صدای رادیو نه مود افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه درویش ټیټه سوارلس اسمان زای زایبریز. هرات هم اسمان زای زایبریز د تودوخه لوړ درجه وو ویش ټیټه دیار لسټکل شوی. کندهار د تودوخه لوړ درجه نه ویش ټیټه پنځلس اسمان وریز. مزار شریف اسمان زای زایبریز د تودوخه لوړ درجه نه ویش ټیټه شل خودل شوی. جلال آباد د تودوخه لوړ درجه نه ویش ټیټه یویش اسمان زای زایبریز. گردیز اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه درویش ټیټه نه هټکل شوی. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه درویش ټیټه درې اسمان وریز خودل شوی دی.
د خبري ساعت کوم زنوري اس نوري هر کله کوم. د طالبانو نوی مشر ویلی چې په افغانستان کې سولې یوازې حاله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواد وتلي نه وي. د سولې عالي شورا دا یوه پلمه بولي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي طالبان دې په خپله د پاکستان له اثرت ځان خلاص کړي.
سوال ما از خود ملا اختر رسول شاهدی باشه که اگر شما میگین که ما اشغال هستیم خب تحریک شما هم اشغال شده است. پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی ها کی هستند؟
دا مسله د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړو، ستاسو نظر هم پرې رااخلو. د یکونل دیني آلمان او قومي مشران بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا ترکیب د سولې د هڅو لپاره مناسب نه بولي.
کوم تشکیل چې جوړ له غوره په دې ساختار او تشکیل سوله نه راځي. که دا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړ لې، دا غلط جوړ لې، دا د افراط او د تفرید نه ډک تشکیل دی.
د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیو خرڅېږي.
وزیرایی که ما شما رای دادیم اکثریتش بستای عایداتیشون با مزایده گذاشتن.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رارسېدو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي.
پخوا به چې زه په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ډېر شکایت کړی، مګر اوس په لس زرو په دولس زرو پورې خبر رسېدلی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د پناه غوښتونکو د مسلې په وړاندې د ګډ دریځ د غوره کولو په مقصد بیړنۍ غونډه کوي. د طالبانو نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. ملا اختر منصور دغه راز ویلي چې ټول هغه پوځي او امنیتي تړونونه چې د کابل د حکومت او نورو هېوادونو ترمنځ لاسلیک شوي باید لغوه شي. د طالبانو د نوي مشر اشاره ظاهرا د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي همکاریو هغه تړون ته ده چې پخواني ولسمشر حامد کرزي یې له لاسلیک کولو ډډه وکړه، خو د نوي حکومت مشرانو د کار په لومړۍ ورځ هغه لاسلیک کړ. ملا منصور دغه څرګندونې د لوی اختر په مناسبت خپرې کړې اعلامیې کړې دي. طالبانو نوی مشر ملا منصور همداشان له طالبانو غوښتي دي چې یو موټی ووسي او د دښمن هغه پوچ تبلیغ ته پام ونه کړي چې د په وینا د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره کوي. تر اوسه د طالبانو یو شمېر قمندانان د ملا منصور له مشرتابه سره مخالف دي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو د مشر نوی پیغام یو ډول پلمه بولي او وایي دا ډول پلمو وخت نور پای ته رسیدلی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا طالبانو ته په خطاب کې وایي چې دوی هم د پاکستان په لخوا په اسارت کې ژوند کوي او باید په خپل ځان آزاد کړي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
اختر د سولې، خوشحالۍ او پخلاینې سمبول دی او په دې ورځ ټول خلک یو بل ته د سولې او ملګرتیا پیغامونه لیږي. خو د طالبانو نوی مشر په افغانستان کې د سولې ټینګښت له بهرنیانو سره د امنیتي سندونو په فسخ کولو مشروط کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوی مشر ملا اختر منصور د پیغام په غبرګون کې وایي چې دا مهال د طالبانو د دا ډول پلمو وخت پای ته رسېدلی او د دې شورا په باور افغانستان اشغال نه بلکې آزاد دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی، بهرني عسكر خپل هیوادونو ته تللي. اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرني عسكر حضور نه لري، دا یو ښکار موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
د طالبانو مشر ملا اختر منصور د لوی اختر در رسیدو په مناسبت رسنیو ته پیغام استولی. هغه په دې پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. په همدې پیغام کې همدارنګه ویل سوي که افغانستان اشغال نه وي، نو افغانان کولای شي چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او سولې ته ورسیږي. د ملا اختر منصور د پیغام په یو برخه کې راغلی چې هغه د نورو فعالیتونو ترڅنګ سولې ته د رسیدو د یو ګام په توګه له مخالف لوري سره د سولې د خبرو مسؤلیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارلی دی. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د اختریس پیغام په ځواب کې وایي چې د طالبانو تحریک خپل د پاکستان لخوا اشغال دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازایی وایي:
سوال ما از خود ملا اختر منصور شادي باشه.
زلم ملا اختر منصور نه دا پوښتنه کوم، دا چې تاسو وایي افغانستان اشغال دی، ساسو تحریک هم اشغال سوی، د پاکستان پوځیان څوک دي؟ دوی خو هم افغانان نه دي چې تاسو اشغال کړي او په غیږ کې نیولي یاست. کچېرې تاسو هغوی تجهیزوي او بیا مو افغانستان ته رالیږي، دا په دې معنا ده چې تاسو افغانستان اشغالوي.
د طالبانو نوی مشر په داسې حال کې په مشروط ډول د سولې په اړه خپله غوښتنه مطرح ره کوي چې له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په خبرېدو سره تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې دي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبری په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
و امرودل چې د طالبانو نوی مشر ویلی چې په افغانستان کې سولې یوازې هله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواد ووزي. د طالبانو نوی مشر مولا منصور د غراس پر طالبانو غږ کړی چې یو موټی ووسي او د دښمن پر تبلیغاتو چې وایي د طالبانو په لیکو کې اختلافات راپورته شوي و نه غولېږي. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟ کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو په داخلي شمیرو 0800 822 1555 او په نړیواله شمیره 00420221 2401. کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. له کابل د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد غدیر صافی هم د شبر سره د ټلیفون په لیکلې صفای صاحب خبرونه ته راغلاست.
مهرباني تاسو او تاسو همکاران ته خپل ټول وطن او تجربه کومي همونه د اختر مبارکي رسوم.
مننه. تاسو ته هم د اختر مبارکي لمخکې وایو. صفای صاحب، مولا منصور چې له مشرتابه سره یو شمیر طالب مشرانو مخالفت څرګند کړی او د افغانستان د حکومت له استازو سره د مخامخ خبرو لومړي دور ته خپل کسان استولي وو، آیا د خپل منځي اختلافاتو له وجې اوس د سولې لپاره نوي شرایط مطرح کوي؟
ترشاه امکان لري چې موږ دوه لري. اوله خبره خدا ده چې تر هغو پورې یو واحد مشرتوب باندې خواوو د طالبانو امانه نه وي راغلي او هر یو یې جداګانه ځان ته فکر کوي، تر هغو به هغه اصلي څوک چې غواړي په آینده کې مشر پاتې شي. رسمي جمله اختر محمد منصور دوی نه شي کولی چې ووایي سبا سولې ته او خبرو ته موږ حاضر یو. خپل دا تهدید دی جګړه جاری ساتي تر هغو چې ټول طالبان په یوه خوله شوي او یو مشر ټاکلی. بلې خوا خبره دا ده چې ځان ته هم آینده کې دا خبره ریزرو ساتي چې څنګه سوله غواړو سوله وکړو او راسو بیاړو د خارجي قواوو موجودیت ته ضرورت نشته. فکر کوم چې دا د ملي وحدت حکومت او خپل ښاغلی اشرف غني هم همدا خبره کوي چې موږ خپلو کې سره جوړ شو، انقراض کینو، خپلې آبادوي ته آبادۍ ته فکر وکړو، خلک جوړونه وژنو، موږ یو خارجي اسکر ته هم دا ضرورت نه لرو. دې مخکینی شرط دا ده چې یو تړون شوی وي چې دوی ورباندې وکړي چې راشي چې بیا خارجیان وو.
صفای صاحب، تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه. مولا منصور چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د خپل ځان له اعلانولو وروسته یو شمېر طالب مشرانو پرې انتخاب کړی وو او هغه د پاکستان د استخباراتي کړیو ته نږدې کس یاد کړی وو. اوس چې په دې وروستیو کې البته د اسلام آباد او کابل ترمنځ بیا پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ توده شوې، آیا فکر نه کوي چې مولا منصور به د پاکستان په اشاره له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو او هم له نړیوالو سره د افغانستان د حکومت د لاسلیک شو امنیتي او دفاعي تړونونو د لغوه کېدو نوي شرطونه مطرح کړي وي؟
دې کې شک نشته چې د منطقه کې ځینې زمونږ ګاونډي هېوادونه شته دي چې هغه د امریکایي عسکرو په موجودیت په افغانستان کې خوشحاله نه دي. مهم جمله پاکستان هم ځان ته موانی ویني د هغوی په موجودیت کې د خپلو ملي اهدافو ته په رسېدلو کې، نو ځکه د هغوی مشوره خامخا ورسره ده. دا وایي چې د افغانستان حکومت سره د امریکا مشوره ده، د پاکستان د موږ د طالبانو سره د پاکستان مشوره هم شته. خو راځي دې ته داسې فکر وکړو چې که امریکایان مشوره راکوي دې خوا او که پاکستان مشوره ورکوي یا خوا، دا دواړه خواوې باید مشورې د آینده د سولې د افغانستان دپاره ورکړي چې هم د ګاونډیو اړیکې ښې شي او هم طالبان په خپل کور شي او هم یو افغاني سوچا اسلامي او افغاني حکومت جوړ شي چې د خپلو خلکو د افغانستان آینده روښانه ویني او د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، مخکې باید د سولې په اړه یو تړون وي چې نړیوال هغه پاتې ځواکونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي هغه هم ووزي. آیا فکر د سولې عالي شورا ویلي چې د طالبانو د نوي مشر دغه نوي شرطونه یوه پلمه ده، آیا طالبانو نوی مشرتابه نه غواړي چې له جګړو لاس واخلي البته د یوې مودې لپاره؟
مجدا پلمہ کا ہم دا دا اول د دې خپل منځي اختلافات او لپاره دا ترته هغه رافشتي مو شي یو خوای هم د سولې خبر د خولې نه وېسل نه شي ولې چې دوی ټول کې مالل شي ویني یو دا خبره ده او بل خبره ده چې یوه شک نشته چې ګاونډي هیوادونه هم ورسره مشوره لري لکه څنګه چې بینالمللي قوتونه افغانستان سره هم مشوره لري نو دا مشورې به ټول هغه خواته اوسي هم مقابله ګټې مراد شي او هم سوله افغانستان ته د منطقې ته راشي.
صفا صاحب یو ورسته پوښتنه د مولا منصور له مشرتابه سره یو شمیر طالب مشرانو مخالفت څرګند کړی. دغه مخالفت تر اوسه داسې ویل کېږي چې پای ته نه رسېدلی. مولا عبدالمنان نیازی چې ویل کېږي د طالبانو د شورا د هغه شورا چې له مولا منصور سره مخالفه ده ویل دي چې هغو ډلو چې له مولا منصور سره د مشرتابه په اړه خبرې اترې کولې مولا منصور ورته ویل چې نور مه راځئ، فکر نه کوئ چې طالبان به په دوو ډلو وویشل شي؟
زه فکر کوم چې دا اختلافات که هر څوک بل هم رابرسېره کوي په داسې حال کې چې هم د ملا عمر زوی هم ورور ملا اختر محمد منصور ته باید کړی دی. نور هر څوک مخالفت څرګند کړي ما دا معنا دا نه لري چې دا مشر کېدلی نه شي. مخالفت به پکې وي مګر دوی ته توجه به دایي او ښه به دا وي خپله دوی ته چې راځي شي سوله د عمومي افغانستان کې دننه لکه فعلي حکومت هم چې دلته اپوزیسیون لري مخالف لري ممکن د طالبانو جنبش او نوزاد هم خپلو منځو کې یو مخالف د بلې نظریې پیدا کړي بیا دې په آزاده او په ډیموکراتیکه توګه د رسنیو د لارې د ښه ولس ته مراجعې لري افغان ولس ته د مراجعې له لارې د خپل مخالفتونه د ودې د افغانستان دپاره وړاندې کړي نه دا د وړاندې د افغانستان دپاره.
بله پوهان ودیر صفا له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفا یو. تاسو هم کولای شئ چې پر موضوع موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. آیا د طالبانو نوی مشر په دغو نویو شرطونو سره چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړي چې ټول بهرني ځواکونه باید ووځي او د کابل او نړیوالو ترمنځ باید امنیتي او دفاعي تړونونه ټول لغوه شي بیا سوله کوو، آیا دا لکه څنګه چې د سولې عالي شورا ویلي یوه پلمه ده؟ تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم، نعمت الله جعفری د هلمند د ولایت میتاسه.
جعفری صاحب ښه راغلاست خپرونه ته.
مننه تاسو او محترم ملمت ازري رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. محترم زما دغه یو پښتنه وه یو نظر لرم چې دا د منصور دادله منصور صاحب چې کوم دغه ډاکټر محمد منصور دغه نوې غوښتنه نه وه، ځکه تر دې مخته چې ملا صاحب و امیر المؤمنین و هغه وخت کې په سلګونو پیغامونو کې دا خبره وه چې که چېرې خارجیان په افغانستان کې موږ سوله نه کوو دا هغه زوړ شرط نوی شرط نه ده. او تاسې متوجه وه چې کله چې لویه جرګه راوغوښتل سوله رئیس صاحب
جعفری صاحب تاسو څه فکر کوئ چې اوس په دغه بله په دغه اوسنیو شرایطو کې چې خپل مولا منصور د ټاکل کېدو په اولنی اعلان کې د سولې خبرې نه ویرت کړي خو اوس د سولې خبرې تقریبا ردوي، آیا فکر نه کوئ چې دا یو پلمه ده غواړي چې په دې شکل باندې جګړې ته دوام ورکړي او یا د طالبانو ترمنځ اختلافات چې د دې د مشرتابه پر سر راپورته شوي دي هغه یو څه کم کړي؟
زه فکر کوم چې هغه اختلافات دي چې موږ په اول نسته ګوره دا عبدالمنان نیازی زه پېژنم له ډېره وخته پېژنم.
بله مننه ژوندی اوسه جعفری صاحب له تاسو نه مننه. یو بل اوریدونکی به راواخلو. په وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو موضوع ډیر رابرسېره شوې ده، په خپل طالب مشرانو ازادي راډیو ته ټلیفونونه کړي دي او د دغو اختلافاتو یادونه کړې. مولا عبدالمنان نیازی هم له ازادي راډیو سره څو ځلې په پرلپسې مرکو کې دا موضوع یاده کړې ده چې دوی ترمنځ اختلافات ډیر جدي دي. او یو بل اوریدونکی راخلو. بلې مهرباني وکړئ ورور ځان را وپیژنئ.
بله سروان صاحب د میرویس قاسمی د قربان هم تماس میدادی؟
سروان صاحب د تشن اسمان لاندې پروګرام کې اکثرا
هغه خپل احمد شیدر صاحب کومه دا طالبانو چې ویلي دي چې دا افغانستان اشغال اصل از خو خپل هم هغو اشغال دي دا چې پاکستان ته چې هلته سراګانې اخلي دا چې راځي د افغانستان په مقابل کې جنګ کوي دا خو خپل هم اشغال شوي دي.
بله مننه. بلې تاسو نه مننه. نظر مو واورید. ډېر مننه. یو بل اوریدونکو هم را خلو. بلې مهرباني وکي او لند خپل نظر ورکړي. مهرباني.
پر نظر مدار دی اختر محمد منصور خپل څوک دی خارجي دی موږ دا غو د امریکایي سفر کیږي هغه دی خپل خارجي دی د خبرې د ایسایډ خبرو دی ایسایډ ایسایډ څوک نه دی اختر محمد منصور خپل هویت سودان کی نه دی خپل پر پدار نه لسی.
بله ورور لطانه مننه. خو د افات کلام باید په پام کې ولرو. مک مایکروفون تاسو درکو د دې لپاره چې تاسو نظرونه واوریدل شي. لطفا له مایکروفون نه سو استفاده مکوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
خبری ساعت په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه سیشنبه او چهارشنبه په همدې ساعت اوریدل شي. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. په کونړ کې دینی عالمان او قومي مشران وایي د سولې روانې هڅې یوازې یوه پروژه ده او تر څو چې د یادې پروسې د مخ وړلو لپاره د پرمخ بیولو لپاره یو درست میکانیزم نه وي جوړ شوی په هیواد کې سوله نشي راتللی. دوی دغه راز د سولې د عالي شورا پر میکانیزم هم انتقاد کوي. روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ ډېرې وسیدونکي او دینی عالمان په دې باور دي چې تر اوسه د هیواد په کچه د سولې راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره په اخلاص کار نه دی شوی، بلکې پروسه په پروژیي بڼه پر مخ بول شوې ده. نو ځکه د هرې ورځې په تیریدو جګړه د کمیدو په ځای زیاته شوې ده. مولوی نجیب الله حقیار د سولې شورا په جوړښت او فعالیتونو نیوکه وکړه.
کوم تشکیل چې جوړ لګوره په دې ساختار او تشکیل سوله نه راځي. کدا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړل دا غلط جوړل دا دی پراته د تفرید نه ټک تشکیل دی. کدا د کونړ په ولایت کې جوړل دا صحیح نه دی.
حقیر وای د سولې شورا کې داسې کسان هم شته چې له دفتر څخه ورته معاشونه او نور امتیازات ورکول کیږي، خو د سولې په اړه یې یوه خبره هم له خولې نه راوځي او نه هم په ټولنه کې داسې محبوبیت لري چې څو تنه پرې راټول شي.
هغه د سولې داعي چې هغه د خپل کلي کې یو ملا یو قومي مشر د یوې فاجعې د فاتحې دپاره او جنازې دپاره نشي تللی. زه مطمئن یم چې دا سړی به صلح راوړي. سول حدیث سړی راوستلی شي چې هغه په هر ډګر کې په خپل ولس کې بغیر د کم ناګوار شرط نه هغه په خپل ولس کې حاضر دی. ولې دغه شان خلک نه را میدان ته کو او دا خلک شرې په دې ملت کې.
مولوی عبیدالله بهاري وایي سوله راوستل او جنگ بندول د هر افغان او مسلمان دنده ده. که چیرته موږ ټولو په سمه توګه خپله دنده ترسره کړه نو سوله راتللی شي.
کمنګ او تاسو علماي کرام د منبر د سر نه او د مشرانم د حکومت د سر نه او دارنګ دکاندارم د دکان د سر نه او دارنګ دیقانم د زمين د پټي د سر نه د سولې یو اواز پورته کی او یو متفق شو یو اتحاد شو. چاته زه ورنکو چې زمونږ سوله خراب کی. چاته زه ورنکو چې زمونږ بیا امنیت زمونږ په منځ کې بیا امنیت راوړي. چاته زه ورنکو چې زمونږ منځ کې عداوت او دښمنی راوړي. نو واقعا سوله به زمونږ تر اخره او تر پایه پورې پاتې.
پوخانی سناتور رفیع الله هیدری ویل وسلوال مخالفینو ته پکار دی چې د خبرو اترو للارې جنگ بند کړي او کچیرته هغوی بیا هم د جګړې دوام غواړي نو دوی هم متقابل عمل ته چمتو دي.
هغه څوک چې سوله نه کوي جنگ غواړي جنگ وسکه. موږ ځوانان یو د خپل پولیسو شاته ودرېږي د خپل اردو شاته ودرېږي چې کور کې سبا وژني د ښځو په مخ کې وژني ښځې بې عزته کوي. دا غي نه خدای چې د سوروخي جو دا کوم چې بیرغونه ودرولي همدلته به ځان مور کیو 50 کسه.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل اوس په دې خبره هر افغان پوښوي چې په هیواد کې روان جنگ پردی او پردوی تپل شوی دی. نو مخالفینو ته پکار دی چې له حقایقو ځانونه خبر کړي او سولې پروسې سره یوځای شي.
تیرو واقعاتو وښودله چې د جنگ د موږ جنگ نه دی په افغانانو تپل شوی دی د پردیو جنگ دی. پردیم لمسوي وطن را باندې ورانوي خپل ورور می خپل اولادونه او در را باندې وژني. نو غوښتنم دادته چې را دي شي د جنگ تاوتریخوالی نه د لاس واخلي
د خپل ورونو اولادونو وینې نه تویوي.
خلک وایي که څه هم چې افغان دولت له تیرو څو کالو په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو او د تلپاتې سولې راوستلو دپاره ګڼې هڅې وکړي، خو تر اوسه یو هم داسې اساسي او رښتونی کوښښ نه دی شوی چې ورسره په افغانستان کې د جنګ بل شوی اور مړ شي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د کونړ د یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو انتقادونه واورېدل چې د سولې د روانو هڅو لپاره په جوړ شوي میکانیزم یعنې د سولې عالي شورا باندې انتقاد کوي او وایي چې دا د سولې د راوستلو لپاره مناسب ترکیب نه دی یا مناسب میکانیزم نه دی. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، بیا هم احمد شیبر سټډیو ته راغلی دی. افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي، د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې به هغه وخت سوله راشي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه خلاص شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا خبرې د سولې لپاره یوه بهانه بللې ده. چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپه ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو په پوسته د طالبانو په حمله کې لس سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف شوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران به نن پر دې خبرې وکړي چې څرنګه 1,00,000 کډوال پر غړو هیوادو وویشل شي. په پاکستان کې یوې پټې پوځي محکمې تېره ورځ 9 تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترستانو د ځپلو لپاره د ډیر اعتماد وړ دي. روحانی وویل له عراق او سوریې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مرستې ته چمتو دی. د برلین پولیس وایي 8 ودانۍ یې پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې 2 میاشتې یې یوه اسلامي ډله څارله چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکېله ده، او د کاسو صدراعظم یې په پارلمان کې په هګیو وویشت. صدراعظم عیسا مصطفی چې نن کله وینا کوله، د اپوزیسیون یو شمېر وکیلان یو دم پاڅېدل او پر دې د هګیو وارونه پیل کړل. د صدراعظم ساتونکو ورمنډه کړه او د هغه پر سر یې چترۍ ونیوله. اوس هم سپورتي خبرونه له سباوون کاکړ څخه اورو.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د فوټبال د 4 کلنو کم عمره لوبغاړي ملي ټیم نن هند ته په ماتیور کول سره د سوبروتو کپ پایلوبي ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل چې په پورنی لوبه کې د افغانستان ټیم د منیپور ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د دغه لوبو لومړی فاینلست شو. د ښاغلي کاظمي په وینا د افغانستان ټیم د پنجشنبې په ورځ د خپل سیال سره مسابقه کوي، خو تر دې دمه یې مقابل ټیم ټاکل شوی نه دی. د فوټبال د 4 کلنو کم عمره لوبغاړو د 2015 میلادي کال د سپروتو کپ سیالیو په هند کې د بیلابیلو عمرونو نجونو او هلکانو د ټیمونو ترمنځ له 10 ورځو را په دې خوا پیل شوي دي. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړي په نړیوالو اماتور سیالیو کې د ګډون په هدف نن امریکا ته ولاړل. د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د امریکا په لاس ویګاس ښار کې ترسره کیږي چې له افغانستانه یو 4 کسیز ټیم په دې سیالیو کې برخه اخلي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه علي رضا رفیزاده، ولید صدیقی، محمد الله کټوازی او خواجه فرید احمد صدیقی په دې سیالیو کې برخه اخلي. ټاکل شوی دغه سیالي د سپتمبر پر 15 او د همدې میاشتې پر 18 نیټه به پای ته ورسیږي. ویل شوی چې افغانستان تیر کال هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې و چې 2 د سرو زرو او 2 د سپینو او 1 د زیړو مډالۍ لاسته راوړی و. د فوټبال نړیوال ټولنې د چلسی فوټبال ټیم حمله کوونکي لوبغاړي د لوبې په میدان کې د جګړې له امله نقدي جریمه کړ. د فوټبال نړیوال ټولنې د راپور له مخې دغه پیښه د چلسی او ارسنال ټیمونو په سیالیو کې د ریکو کوستا او ګابریل بولیستا ترمنځ وشوه. کوستا تر دغه ناسم چلند وروسته د سره کارت په ترلاسه کولو سره له میدانه وایستل شو. د فوټبال نړیوالې ټولنې ویلي چې کچیر د کور کوستا پر خپل جرم اعتراف وکړ، په 3 نورو لوبو کې به د ګډون چانس له لاسه ورکړي. چلسی په 3 راتلونکو لوبو کې د والسال، نیوکاسل او ساوثهامپټون لوبډل سره سیالي کوي. 24 کلن دیکو کوستا د چلسی ټیم لپاره په انګلستان لیگ کې د هسپانیا ملي ټیم کې لوبیږي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري ک تر پای سره ملګرتیا وکړي دغه موضوعات په اړه راپورونه درته خبرو. د ولسی جرګې اداري پلاوی وای په یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کیږي او په لوړو بیو خرڅېږي.
همین وزیرایی که ما شما رای دادیم اکثریتش بستای عایداتیشون به مزایده گذاشتن.
سپین مانی په افغانستان کې پر یو ماشوم د جنسي تیری په اړه د نیویارک ټایمز په راپور اندېښنه ښودلې او هغه د افغانستان د قوانینو او د دې هېواد د نړیوالو ژمنو خلاف کار بللی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر په رارسېدو سره د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي.
پخوا به چې په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ډېر ښه غټ څه بدي مګم اوس په لس زرو په دولس زرو پورې خبر رسېدلی.
د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د کډوالو او پناه غوښتونکو د مسلې په وړاندې د ګډ دریز د غوره کولو په مقصد بیړنۍ غونډه کوي. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کړو، بیا هم یو راپور راخلو چې د افغانستان له مسئلې سره تړلی ده. په تېره بیا په دې وروستیو کې اکثره افغانان غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. دا هغه موضوع ده چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران دې ته اړ کړي چې پر دې موضوع نن بیړنۍ غونډه وکړي. دا غونډه په بروکسل کې جوړیږي او په داسې وخت کې جوړیږي چې هنګري چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو او پناه غوښتونکو یوه مهمه لاره پرې سپره ده، خپل پوځ ته نوي صلاحیتونه ورکړي چې دې هیواد ته د پناه غوښتونکو او کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د پناه غوښتونکو له بې سابقه څپې سره مخامخ دي، د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران له دې مسئلې سره د مقابلې لپاره نن په بروکسل کې خبرې کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اروپایي ټولنې پر مشرانو غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې زړه سواندې اوسي. بان کی مون ویلي دي د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه د اندېښمن دی. بلورته د یونان صدر اعظم الکسس سپراس ویلي اروپایي هیوادونه باید په ګډه مسؤلیت واخلي، کنه د نوموړي په وینا د یو موټي اروپا خبره بې معنا ده. اخوا بیا هنګري د هیواد ته د پناه غوښتونکو د داخلېدو د مخنیوي لپاره خپل پوځ ته د اقداماتو امر کړی دی. د هنګري صدر اعظم ویلي د پناه غوښتونکو له امله نه یوازې د دې هیواد پولې بلکې ټوله اروپا له خطر سره مواجه ده. هنګری، پولند او چک جمهوریت د اروپایي ټولنې هغه غړي دي چې پر اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو د ویش پړه د اروپایي ټولنې پیشنهاد رد کړی دی. فرانس پریس خبری آژانس وایي اکثره پناه غوښتونکي غواړي چې د یونان، هنګری او سربیا له لارې ځانونه جرمني او سویډن ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې نږدې نیم میلیون پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د دې سازمان په وینا شاوخوا 2700 پناه غوښتونکي چې هڅه یې کوله د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته ورسیږي، سږ کال د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو ډیره برخه چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي له سوریې وروسته افغانان جوړوي. د عبدالله په نوم یو افغان نږدې یو نیم کال مخکې د جرمني په مقصد له هیواده راوتی و، خو د پیسو د کمښت له کبله تر اوسه په بلغاریا کې بند پاتې دی. عبدالله اوس په خپله قاچاق بر شوی دی او خلک له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته لیږدوي. د عبدالله کیسه به د بشیر ګواښ زموږ د مشال راډیو د همکار په راپور کې واورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسېد. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې اوسېدل او د یو ملګري په نېټ کیفه کې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریا د پوسې ټکسیانې دي، واړه موټرې دي، په دغه کې کمی پوسې پیسې ورکوي. بارډر کې سرویس مین ته پیدا مزل د پوسې چې دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړې پیسې او خطه خوشی کوي. خپل افغانۍ زی ورسره رابلرئ کې موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو ورسره. سلور سو پنځه سو روپے.
عبدالله چیموګ په غوښتنه نوم بدل کړی وای چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منې کېږي.
د قاچاق خو له سره ګرانتي نشته دا وروره، دې کې نیول راځي، دې کې هر قسم مسلې راځي وروره. دا خو مخکې نه لکه موږ ورته وایو پوسه سره، دې کې ګوره مرګ شته او لږ شته تنده شته، هر قسم مسلې پکې شته. دا دې قاچاق په کار کې ګرانتي له سره نه هو، چې دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده پوسه مرګ شته درسته او لږ شته تنده شته، هر څه شته پکې پوسه هغې ته غاړه دي.
عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی، خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي، خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
انسان خرڅولو اخیستلو خرڅول انسان بزنس ده، سر خطره ده ټوله. ما کوم مقصد او کوم دغه پوشه خدای پوره کړه، نن دغه سبا د بزتی وزم چېرته، یا خپل وطن ته ځم، یا څه کوم ده بس دغه تاسنات چېرته واخلم پوشه خپل د مټ مزوري شروع کړه ته بس. ته
د عبدالله په نوم د افغان څرګندونې مو واورېدې چې اروپایي هیوادونو ته په تېره آلمان ته د تلو په مقصد یو نیم کال مخکې راوتلی و، خو اوس په بلغاریا کې بند پاتې دی او په خپله یې اوس قاچاق ته مخه کړې او خلک له ناقانوني لارو اروپایي هیوادونو ته استوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
هر ورځ البته وبخي په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، سېشنبه او چهارشنبه د افغانستان په وخت په درې بجو پیلېږي او تر پنځو بجو پورې اورېدلی شي. د ازادي راډیو دا خبري ساعت زه نوریاس نوري وړاندې کوم. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیه خرڅېږي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤوف انعامي دا څرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په عین حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د استخدام په پروسه کې د فساد موجودیت تاییدوي، خو وایي چې دغه اداره یوازې له دغه بهیر څخه څارنه کوي. قاسم سلیمان له نورو جزئیاتو سره.
د ولسی جرګې منشي عبدالرؤوف نامی وایي د درو وزارتونو په اړه اسناد ترلاسه کړي چې پکښې عایداتي پوسټونه مزایدې ته ایښودل سوي دي. ښاغلی نامی د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال دا روښانه نه کړه چې دا وزارتونه کوم دي، خو وی ویل چې حاضر دی په دې اړه اسناد وړاندې کړي.
دغه وزیرانو ته چې موږ رایه ورکړه اکثریت یې خپل عایداتي بستونه مزیدي ته ایښي دي. که وایست اسناد راوړم. درې وزارتونه مې یاداش کړي چې هره ورځ مې غوښتي وي ستاسو سره یې شریکوم.
تر دې مخکې د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود ویلي وو چې په یو شمېر وزارتونو کې لوړپوړي کسان د وزارتونو د مسؤلینو لخوا ګمارل کېږي، خو تر دې مخکې یو لړ شکایتونه د ولسي جرګې غړو ته هم متوجه وو چې ګڼې په دولتي ادارو کې ځینې کسان د دوی په سپارښتنه ټاکل کېږي. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دا مني چې په یو شمېر وزارتونو کې د استخدام په پروسه کې فساد شته، خو وایي چې دوی یوازې د دغې پروسې څارنه کوي. د دغه کمیسیون د مطبوعاتو مسؤول محمد یونس مهرین ازادۍ رډیو ته وویل چې د ملکي خدمتونو د بورډ قانون د ولسمشر د فرمان له مخې تعدیل سوی او اوس د وزارتونو مسؤولان په خپله لومړی، دویم او دریم بست ټاکي.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون او د ملکی خدمتونو د بورډ یو غړی یوازې یو څارونکي غونډې وزارت ته ځي او د ازموینې له بهیر څخه څارنه کوي او د ټاکنو په بورډ کې کمیسیون هیڅ ډول صلاحیت نه لري.
و مغوشتل په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو هغوی خبرې کولو ته حاضر نسول. د چارو کارپوهان په دولتي ادارو کې د فساد یو ستر لامل په ټاکنو کې د وړتیا نه مراعاتول په ګوته کوي او وایي چې تر ډیره دولتي کارکوونکي د پیژندګلوي او یا هم رشوت له مخې انتخابیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د جوزجان چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو امنیتي پوسته کې لږ تر لږه لس سرتیري په یوه حمله کې چې د پوستې د یو سرتیري په مرسته حمله کوونکو ترسره کړې وژل شوي. دا پېښه نن سهار وختي د دې ولایت په قشټېپه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د جوزجان د امنیې قمندانۍ مرستیال عبدالحفیظ خاشي هغه سرتیری چې حمله کوونکو ته یې دغه امنیتي پوستې ته د ننوتو اجازه ورکړې وه محمد عالم یاد کړی او زیاته کړې ده چې د ډزو په تبادله کې عالم او ټول حمله کوونکي چې شمېر نه دی معلوم وژل شوي. د طالبانو د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سپینه مڼۍ په افغانستان کې پر یو ماشوم د جنسي تیری په اړه د نیویارک ټایمز پر راپور اندېښنه ښودلې او هغه د افغانستان د قوانینو او د دې هیواد د نړیوالو ژمنو خلاف انکار بللی دی. نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې هغو امریکایي افسرانو چې د دې پېښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه شوي او له افغانستان نه ایستل شوي دي. د ازادي راډیو خبري څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی. مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز د دغه راپور په اړه خبرې وکړې. په دغه راپور کې راغلی هغه امریکایي افسر چې غوښتل یې پر یوه ماشوم د جنسي تیري مخه ونیسي له انضباطي جزا سره مخامخ سوی او له افغانستانه ایستل سوی دی. جاش ارنست په افغانستان کې د تنکیو ځوانانو پر خوندیتوب اندېښنه شوي او پر هغوی جنسي تیری د افغانستان د قوانینو خلاف کار بولي.
The United States works closely with the Afghan government, civil society.
دوی وايي د امریکا متحده ایالات افغانستان له حکومت، مدني ټولنې او نړیوالو سازمانونو سره لنیږد کار کوي ترڅو په افغانستان کې له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د بشري حقوقو په برخه کې د پوهې سطح لوړ سي. د قانوني مراجعو ورتیا باید د دې ډول جرایمو په مخنیوي کې ډېر سي. موږ ټینګار کوو چې افغان حکومت او د افغانستان مدني ټولنې دي د قربانیانو کورنۍ خوندي او حمایه کړي او په جدي ډول غواړو چې د دې ډول جرمونو عاملین د افغانستان د قوانینو سره سم عدالت ته راوستل سي او حساب ورسي.
accountability under Afghan law for offenders.
په همدې حال کې سپینې ماڼۍ او پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت بولي چې د دې ډول پیښو د عاملینو د جزا په اړه پریکړه وکړي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په ډیرو دغسې مواردو کې حکومت کومه پریکړه نه ده کړې. د نیویارک ټایمز په دغه راپور کې دن کوین چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو افسر دی په افغانستان کې د دندې ترسره کولو پر وخت د افغان وسلوالو ملیشو یو قومندان لیدلی چې یو ماشوم یې په ځنځیرونو تړلی او ناوړه جنسي استفاده یې ترې کوله. دغه امریکایي افسر دا قومندان وهلی و خو دن کوین د ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ لخوا له دندې ګوښه او له افغانستانه وایستل سو. دن کوین وایي امریکایي قومندانانو خپلو ځواکونو ته ویلي چې د افغان ملیشو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیري پیښو ته پام ونه کړي. نیویارک ټایمز دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ ویان براین تریبوس له قوله لیکي چې وایي له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه په خپله د افغانستان په جنایي قوانینو پورې تړلې یوه موضوع ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند تورن جیف دیویس هم دغه مسله د کرکې وړ او په بنیادي ډول یې د افغانستان د قوانینو د تطبیق کوونکو ارګانونو پورې اړوند بولي. خو د امریکا د کانګرس یو غړی ورن بوچانن وایي چې دا سمه نه ده چې پنټاګون امریکایي سرتیرو ته وایي چې د دې ډول پیښو څخه پام واړوي. دی وایي یوازې هغه کسان باید مجازات سي چې دغسې غیر اخلاقي کارونه ترسره کوي.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو څنګه اوسئ؟ نه به تاګر مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې سر له سبا یعنې د میزان له لومړۍ نیټې به د ټلیفونونو پر کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړ وي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مالیه په ډیرو هیوادونو کې د اجرا وړ ده. د افغانستان د مالیې وزارت دا اقدام ستایي او وایي چې دا به د هیواد په عوایدو مثبت تاثیر وکړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک د دې ډول مالیو ورکولو توان نه لري. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
افغان حکومت د کورنیو عوایدو د سرچینو د منډلو په هدف دا ځل په یو بې ساري اقدام کې د ټلیفون په مصرفي کارتونو 10% مالیه وضعه کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا تر هم مالیه وزارت کابینت سپارلې وه او دا ډول مالیه په نور نړۍ کې هم موجود دي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سر له چهار شنبه یعنی د میزان په لومړۍ نیټه به د ټلیفونونو په کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړوي.
هغه طرحه چې مالیه وزارت جوړه کړې او هغه مصوبه چې د کابینې په غونډه کې ترتیب شوې، ولسمشر یو تخنینی فرمان صادر کړی چې د هغه تخنینی فرمان په اساس له ټولو شرکتونو که خصوصي وي او که دولتي وي 10% خدماتي محصول اخیستل کېږي.
هغه زیاته کړه کله چې څوک ټلیفون ته کریډیټ کارت ور اضافه کوي نو 10% به د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د محل په ټول افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه فعالیت لري چې شاوخوا 22 میلیونه تنه له ټلیفون څخه استفاده کوي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي له مخابراتي شرکتونو څخه د مالیې په راټولولو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید په دې برخه کې تصویب شوي قوانین تعدیل کړي. د دې ادارې د دفتر رئیس احمد رشاد تاخیل ازادي راډیو ته وویل د ټلیفون کارتونو څخه مالیې راټولول نوی شی دی، نو حکومت باید دا ډول مالیو په راټولولو کې شفافیت رامنځته کړي.
مشکلات په مالیاتو کې لیدل شوي دي چې بیا مې تر هغه وخته پورې قانون اصلاح نه شي دا شیان موجود دي.
بلخو د افغانستان مالی وزارت وایي چې د مالی د راټولولو لپاره به په نوي لارو چارو غور وکړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زای وایي په پام کې لري له اړوندو ادارو سره په همغږي یا د مالیه د کمپیوټر له لارې راغونډه کړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک غریب دي او د دې ډول مالیه ورکولو توان نه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې جمهور صاحب ته په کار ده چې زمينه د کار مسایده کې خلک وته بیا غي نه ورسته کولای شي. دا کوم د خلکو په فایده ده، خو لیکن په اوس وخت کې دومره چې اقتصاد د خلکو ډیر ټیټ راغلی او ډیر ورس په ورس په کده کېدو ده
و خدا کنه این کار بر دولت بره و بودجه دولت بره و جیبای شخصی نرد.
افغان حکومت په داسې حال کې دا اقدام کړی چې هم خلک د ټلیفون خدماتونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې یوازې مخابراتي شرکتونه په ښارونو پورې محدود دي، ورځ تر بلې په ولسوالیو کې خپل فعالیتونه دروي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې په مخابراتي شرکتونو فشار راوړي چې د ټلیفون او انټرنیټ خدماتونه معیاري کړي او په هغو ځایونو کې چې ټلیفون کار نه کوي خپل فعالیتونه پراخ کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د حج او اوقافو د وزارت لمخې سبا عرفه او بل سبا هم د اختر د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د لوی اختر په لومړۍ ورځ اکثره خلک چې وس لري قرباني کوي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان ښار ته تللی، په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه لوی اختر ته تر دوه ورځو هم کمې پاتې دي. راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره به له نږدې خبرې
هر چا ساتلی خوند ساتلی مصرف پکړی
البته چې ما د کیږي اختر په ټول خلکو ساتلې و سالته جکسي مونږه یې راوړو خو مونږه نه زړه وي ګټ تر اوسه
سو دې راوستي څو خرڅ شي تر اوسه پره
دا را خرڅ کړو کوم چې سلام نه دا غوږ دغه اوس نو تاسو دې غدرې ما دا راوستي او یو څو نور مال ته ولاړ دي کور کې
نو مې مګول محمد دا او کوم دین راغله
زله شمال چمن
شمالي نه
او شمالي
دا مالم شمالي نه راوړې دا پڅو ده
15 سال بزار
دا خو ډیر شوخ ده
شوخ وینو
پڅو ویله
15 سال بزار
اخرې پڅو
اخرې 3 سال بیا
اخرې 3 سال بیا
زمانوم نجيب الله ده کابل ولایت نه ما پچا قلای وزیر آباد کې اوسېږم
څنګه راغلی نن دلته
نن راغلی په خاطر دې قرباني سی او پس مسواخ لري قرباني لپاره
څنګه دین خلونه څنګه دی
ولا نه خلونه ډیر جګ دی
جګ دی
ډیر جګ دی
په خوا پر تر چره ته فرق کړی
په خوا پر تر لایا فکر کوم چې 50% دی فکر کوم چې دی
په څو درته وای دا په څو درته
اوس پاروس کله ما یو پس اخشته او په یو لس نیم زره هغه په څو اوس په 3000 په 9000 روپۍ دی
نو څه وای خلک ټول دې نګره
دوی وای مال نه پیګم خو ما خلک چانه واره دوی مال پاکستان پاز
مان پاکستان شي
پاکستان خواته زی
ها
سګل مال پاکستان ته زی
دا لمړی ځل نه شه د اختر پر رسیدل سره د مالونو او ثروت قیمت لوړی خلک شکایت کوي هر اختر کله چې څوره زی د اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راوونی سي نو د مالونو قیمت لوړ تللی دوی دا هم وایي چې باید داسې ومرجوي چې د دغه څارویو او یا دغه مالونو قیمتونه کنټرول کړي اجمل تورمان آزادۍ رادیو کابل
ای په هغه چاټو می ټیکنالوژي د انسانانو پر ژوند کې څه وند لري په ورځني ژوند کې دغه ټیکنالوژي په کوم برخه کې ډیره کارول کیږي او د انسانانو لپاره څه خطرونه لري لمرالې بشیر څه به وورو
په 1909 کال کې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د 3 مایل آیلند په نامه یو اټومي بټۍ وچاو ده او دا ځکه چې د خوندیتوب لپاره تڼۍ کار پرې شو د پنسلوینیا ایالت دغه اټومي بټۍ د نړۍ تر ټولو خوندي بټۍ ګڼل کېده خو بیا هم شاید د تاریخ تر ټولو لوی پیشه په همدې بټۍ کې سوي وای اټومي ټیکنالوژي له ځان سره طبي خطر لري د 3 مایل آیلند بیلګا څرګندوي چې د اټومي ټیکنالوژي سره د اړوند ټولو خطرونو وړاندوینه امکان نه لري ویل کېږي چې په اټومي برېښنا کوټونو کې د پیښو له کبله د وژل کېدونکو په پرتله په ترافیکي پیښو کې د وژل کېدونکو شمېر زیات وي خو په ترافیکي پیښه کې که یو کورنۍ اغېزمنه کېږي د اټومي ټیکنالوژي شایي شارونه وران کړي او د یو هیواد هوا له کثافت ډکه کړي له اټومي وړانګو اغېزمن سوي کسان د ټول عمر لپاره اغېزمن کېږي او د دوی راتلونکي نسلونه هم اغېزمن وي په 1980 لسیزه کې په برازیل کې د رادیو اکټیویټي له لارې د درملنې یو ماشین چې په یو تش روغتون کې پریښودل شوی و کثافت ټولونکو وموند او د کباړ په دوکان کې خرڅ کړ د کباړ د دوکان کارکونکي د دې ماشین پر ځای جلا کړي او دننه یې پکښې یو کپسول وموند په دې کپسول کې داسې پودر و چې د شپې له خوا به برېښېدل د دا پودر کور ته یوړل چې خپلې مېرمنې او خپلوانو ته یې ورښکاره کړي یوه میاشت وروسته څلورو قربانیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ دا قربانیان له سرپو جوړ سوي تابوتونو کې شخ کړل شول ځکه چې د اټومي وړانګو اغیزې په بدنونو کې ډیر زیات وو او نورو ته د انتقال اندیښنه وه د راپورونو له مخې وروسته تر اتیا پورې کسان د دې پیښې قربانیان شول اټومي انرژي نه جوړېدای سي نه لمن ځوړل کېدای سي خو د یو حالت بل ته تبدیلېدای سي که څه هم اټومي ټیکنالوژي له ځان سره خطرونه لري د اټومي ټیکنالوژي په ګټو کې یو شمیر د یادولو وړ دی د بیلګې په توګه د زراعت او خوراک په برخه کې کارېدونکي راډیو آیسوټاپ او وړانګې د خوراک په تولید کې مرسته کوي د خوراک د تازه ساتلو په برخه کې هم اټومي او بایو ټیکنالوژي مرسته کوي د نړۍ لومړی برېښنا کوټ چې د برېښنا تولید یې پیل کړ په 1950 لسیزه کې پرانستل شو نن د نړۍ له برېښنا څخه د پام وړ برخه د اټومي انرژي له لارې جوړیږي دغه ټیکنالوژي د بوټو لپاره او همداراز د حشراتو په کنټرول کې هم مرسته کوي آیسوټاپ هایډرولوژي یا د اوبو اټومي تخنیک د اوبو د سرچینو په معلومولو کې مرسته کوي د اوبو په بندونو او دمځکو خړوبولو په لښتیو کې د خرابې معلومولو لپاره کاریږي همداراز په طب کې هم اټومي ټیکنالوژي ډیره کاریږي د ګڼ شمیر ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره اټومي وړانګې او راډیو آیسوټاپ کاریږي په نړۍ کې تر 10,000 زیات روغتونونه په درملنه کې راډیو آیسوټاپ کاروي. ګڼ شمیر روغتیایي آلات د ګاما وړانګو له لارې له مکروبونو پاکیږي. اټومي ټکنالوژي د انصرونو په معلومولو کې هم مرسته کوي. همداراز د هنري کارونو لکه په لاس جوړو سوي انځورونو لپاره کاربن 14 تخنیک کاریږي چې څرګند کړي یو انځور څومره زوړ یا لرغونی دی. د اټومي بیټریو په کارولو سره په تشیال کې اړیکې ټینګیږي. په تشیال کې د راډیو آیسوټاپ پلوټونیم 238 په کارولو سره تشیال ته بي پیلوټ سپوږمکۍ لیږل کیږي. د ستورو د عمر په معلومولو، هلته د کیمیاوي جوړښت، هلته د تودوخې درجه او داسې نورو کې هم اټومي ټکنالوژي کاریږي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړیوالې اټومي انرژي ادارې غړیتوب په 1950 کال کې ترلاسه کړ.
په دې خبري ساعت کې مور طالبانو د نوي مشر څرګندونې واورېدې چې د لوی اختر په مناسبت پیغام کې کړی وي. ملا اختر منصور ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدی شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. دغه راز مو واورېدل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیو خرڅېږي.